السلام عليكم درنو وردونکو دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خانم پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د جمهور رئیس ترامپ هغه بیان نفی کړی چې ادعا کړی و چې د ایران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی د ډرون الوتکې د برید له مخه د امریکا د څلورو سفارتونو د تباه کولو پلان یې جوړوه. د دفاع وزیر مارک اسپر د سی بي اس ټلویزیون پروګرام فیس دی نیشن ته د خبرو پر مهال وویل زه دا وایم ما هیڅ داسې راپورټونه نه دي لیدلي چې په هغه کې د ایران لخوا د امریکا سفارتونو ته دي کوم خطر موجود وي، خو زه په دې باور لرم چې کله جمهور رئیس ټرمپ وایي چې داسې خطر موجود و نو بیا به داسې ول. دفاع وزیر مارک اسپر په یو بلې مرکه کې سی این این ته په سی این این پروګرام سټیټ آف د یونین ته وویل چې هغه داسې فکر کوي چې سلیمانی د امریکا په مرکزونو باندې په یو څو ورځو کې بریدونه کول. ایران د خپل جنرال د وژل کېدو وروسته په عراق کې د امریکا د استعمال لاندې په دوو پوځي قرارګاهو شپاړس بلیسټیکي توغندۍ وویشتې، خو د امریکا بیا ویلي د دې بریدونو لږ وخت مخکې هغوی ته د دې بریدونو معلومات رسېدلي وو چې له هغې له وجې خپل پوځیان خوندي ځایونو ته په انتقالولو کې کامیابه شول. په دې بریدونو کې هیڅ یو امریکایي پوځي وژل شوی او یا زخمي شوی نه و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې ایران د امریکا د ایران د زورورو خلکو او له ډېره وخت راهیسې د ظلم زغملو خلکو سره ولاړه ده او په ایران کې د حکومت پر ضد روانو مظاهرو باندې یې دقیق نظر ساتلی او په مظاهرچیانو باندې هیڅ ډول ظلم به ونه زغمي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې ایران د اوکراین مسافر الوتکه د راغورځولو اعتراف وکړ او له هغه وروسته په ایران کې مظاهرې پیل شوې. د امریکا ټلویزیون سی این این ویلي چې لس څخه ډېر په سعودي پوځیان به د امریکا په پوځي اډو کې په زده بوختي له هېواده څخه وایستل شي. دا پریکړه له هغه وروسته شوي چې تېره میاشت د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو افسر د فلوریډا د سمندري ځواکونو په اډې کې ډزې وکړې او درې امریکایان یې ووژل. سینن د نامعلومو سرچینو په قول ویلي چې د سعودي عربستان ایستل کېدونکي پوځیان د دسمبر د میاشتې د شپږمې نېټې په پیښه کې په لاس لرلو تورن نه دي، خو د سرچینو پر اساس ویل کېږي چې ځینې یې له سخت دریځو غورځنګونو سره اړیکې لري او ځینې نور بیا د ماشومانو د پون یا لطف فلمونو په لرلو تورن دي. دا کسان د هغه 1500 سعودي پوځیانو زده کوونکو په ډله کې شامل دي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې حربي زده کړې کولې. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې نن د دوشنبې په ورځ به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی دی، خو په پاتې شپږو هغو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه د پریکړې بهیر به نن بشپړ شي. د دې کمیسیون یو کمشنر سید قطب الدین رویداد که څه هم په دې اړه ویلي چې که څه هم په دې ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې تر اوسه نږدې 3000 محلونه بیا شمېرنې ته تللي دي. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې او په اړه د پریکړه کولو لپاره 15 ورځې وخت ټاکل شوی دی چې نن د دوشنبې په ورځ ختمیږي. د افغانستان او پښتونخوا په سیمو کې درنو واورو ورېدلو لسګونه کسان مړه کړي او لوی لارې بندې کړي دي. په هرات، کندهار او هلمند کې سیمه ییزه چارواکي وایي چې درنو واورو او بارانونو فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په انجیل او ادرسکنو کې د درنو واورو د ورېدو له کبله 8 کسان وژل شوي دي. بلې خوا د هرات امنیه قومندان جنرال امین الله امیرخیل ازادي راډیو ته ویلي چې د هرات تورغونډۍ، هرات اسلام کلا او هرات کندهار لوی لارې د درنو واورو د ورېدو له کبله بندې شوي دي. بل پلو د کندهار چارواکي وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د بارانونو له کبله د یو شمېر کورونو د نړېدو له کبله شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. اخوا د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د هوا پېژندنې ادارې د هیواد په لویدیځو، مرکزي او ځینو جنوبي سیمو کې د سختو واورو او بارانونو او همدغه راز د لارو د بندېدو او د سیلابونو د جاري کېدو اټکل هم کړی دی. بلې خوا د بلوچستان صوبې بیړني حالت د خوندي کنټرول ساتلو ادارې چارواکي وایي چې په پښین ولسوالۍ کې دوه ماشومان او یوه ښځه د ژوب ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ تنه د کورونو د چتونو د راپرېوتو له امله مړه شوي دي. د چارواکو په وینا په پښین او شیراني ولسوالۍ کې لس تنه ژوبل دي او په شیراني کې د موټر د ښویېدو له امله هم 15 تنه ټپیان شوي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استوډیوز خبر اوریدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د بارني چارو وزارت ویلي دي چې د ایراني چارواکو لخوا په تهران کې د سپای پاسداران د قواوو د چهارشنبې د ورځې د توغندیو په برید کې د اوکراینی مسافروړونکو الوتکې په حق له د 15 هیوادونو د همغږۍ له ډلې سره یو ځای عکس العمل ښودلی دی. دغه وزارت ویلي دي چې په دې پیښه کې 14 افغانان وژل شوي دي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ را کړی دی.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د ایران د حکومت لخوا د دغه هیواد د سپای پاسداران ځواکونو توغندیو برید کې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې د مسافرو ډکې الوتکې پر نس کورولو باندې د اعتراف وروسته افغان حکومت په دغې پیښې په اړه د قربانیانو د لاسنیوي دپاره د 15 هیوادو لخوا د جوړې شوي د همغږۍ او ځواب ویلو د ډلې سره په ګډه خپل غبرګون څرګند کړي. د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ګران هیواد خبریالان سره د شنبې په ورځ ناوخته په خبرو کې وویل چې افغانستان په تهران کې د خپل سپارت لاری دا مسله لنګ دی ساری.
د ایران حکومت دا په خپل اعلامیه کې په وضاحت سره وسی دي چې دا یو عمدي او قصدي اقدام نه و، یو انساني خطا و. د تحقیق نتایجو ته لا منتظر یست. د تحقیق نتیجه د نورو څلورو هیوادونو سره په همغږۍ سره ده، د همغږۍ او د همکاری د ګروپ نوم مسې اوس ترته واخیستل تشکیل شوی ده. له هغوی سره به په مشوره سره او په تفاهم سره یو ګډ اقدام کوو تر څو غږ هغه لازم قوت او نړیوال ملاتړ ولري او هغه نتیجه ورکړي.
افغانستان د کاناډا د بهرنۍ چارو د وزارت په نوښت د دغې پیښې د قربانیانو د لاسنیوي لپاره د کاناډا، اوکراین، برتانیا او سویډن د 15 هیوادو د همغږۍ او ځواب ویلو د ډلې سره یو ځای شوی دی. د اوکراین د هوایي کرښې په نسکوره شوي الوتکه کې ټول 116 مسافر او د الوتکې عمله سپاره وو چې د چهارشنبې سهار وختي د تهران د امام خمیني د هوایي ډګر څخه د الوتنې لږ وروسته دغه هوایي ډګر سره نسکوره شوه. د شنبې په ورځ د ایران حکومت دا ومنله چې دا الوتکه د انساني تېروتنې په پایله کې د سپای پاسداران د ځواکونو لخوا نسکوره شوې ده. د ایران د جمهور رئیس په ګډون ایراني چارواکو په دې پیښه تعصب څرګند کړی او د پیښې د پلټنې ژمنه یې کړې. د اوکراین جمهور رئیس د الوتکې د نسکورولو په اړه د ایراني چارواکو د اعتراف وروسته د دغې الوتکې د شفافو پلټنو قربانیانو ته د غرامت ورکولو او د بښنې د غوښتلو غوښتنې کړي دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ګران هیواد وایي چې افغان حکومت دا ګڼي چې یوازې بښنه به کافي نه وي.
فکر کوم چې کېدای شي تر بښنې لږ ډېر شو څو غواړي، اما د دغه اوس لا وختي ده چې دغه اعلان کمه تحقیق ملانه د تکمیل څه دغه د همغږي ګروپ سره منځ سوی ده او د ځواب ورکونې ګروپ 15 واړو هیوادونو لخوا نه د تحقیقات او د دیو سره په تفاهم سره یو دریز غږ کیږي چې هغه د دې 15 واړو غږونو یو واحد غږی تر څو او اغیزمنه نتیجه تر واخیستل شي.
د اوکراین د نسکوره شوې الوتکې زیات شمېر مسافر د کاناډا، سویډن، برتانیا، جرمني، اوکراین او افغانستان وو. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په دې پیښه کې په 14 وژل شوو افغانانو کې شپږ د سویډن او افغانستان دوه ګونې تابعیت درلود، درې نورو د جرمني او افغانستان دوه ګونې تابعیت درلود او څلورو نورو یوازې د افغانستان تابعیت درلود. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې په دغه پیښه کې د وژل شوو افغانانو مړي به کله د هغوی خپلوانو ته وسپارل شي. خو د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې د مړو د سپارلو وړاندې د قربانیانو پیژندګلۍ لپاره د ډي این اې ازمایښت یا ټیسټ ته اړتیا ده. افغان حکومت وایي ایران دا منلی چې د اوکراین اوس وودیش ډوله بوئینګ نسکوري شوي الوتکې تور بکس په د پلټونو لپاره فرانسې ته وسپاري. د ایران د حکومت لخوا د الوتکې په نسکورولو د اعتراف وروسته تېره شپه په تهران یو شمېر ایرانیانو اعتراضیه غونډې کړي او د غونډو په ترڅ کې د ایران مشرانو پر خلاف شعارونه ورکړي او هغوی دروغجن بللي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران له اعتراضونو ملاتړ څرګند کړی او پر ایران غږ کړی چې د اعتراض کوونکو وژل او انټرنیټ بندیدل باید تکرار نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې د پیل کېدو نه وروسته تر اوسه دا لا معلومه نه ده چې کله به د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل شي. د افغانستان حکومت د یک شنبه په ورځ ویل چې د طالبانو سره اوربند غواړي ځکه چې د جګړې د شدت کمول د سولې خبرو ته ګټه نه کوي. منګه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړې. محترم خالد سادات صاحب، د ایران او امریکې د شخړې نه وروسته ځینې کسان داسې فکر کوي چې د امریکې پام بلې خواته واوښته او دا د افغانستان د سولې خبرې پاتې شوې. فکر کوي خبرې به بیرته ځسې زر شروع شي؟
زه فکر کوم چې دا به دومره اثر گذار نه اوسي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د ایران کړکیچې د ایران اختلافات او امریکا سره د دې باندې چې د افغانستان د امریکا او د طالبان ترمنځ د خبرو لړۍ او د مذاکرات لړۍ ودرېږي. بل یو خبره دا ده چې مخکې لاغې نه چې خبرې شروع شي د ایران او د امریکا اختلافات تخپل ځای باندې او بیا طالبانو سره چې امریکایانو خبرې شروع کړې په مختګونو وشو او تقریبا د سیاوازي او داسې چې موږ ورو چې طالبان او امریکایان خپل منځونه کې یعنی هو کوم تر سید نو زه فکر کوم چې هغه وخت هم د امریکا او د ایران ترمنځ اختلافات نو چې یو شدید حد کې دی د دې باور دی چې دا شدید کم شي او خبرې به تشرو شي.
نن د حکومت له خوا د خبره شوې د صدیق صدیقي ویل دي چې بن باید شي د سوربن وای مونږ غواړو لکه سو کال مخکې چې په اختر کې وشو او ایس ملک یې ځکه د زمونه شو یعنی د سوربن کیدون کده
حکومت چې طالبان په اسانه سره هغه سوربند ته غاړه نه دی ځکه طالبان د پاره یوازې بارګینینګ چپ یا وسنی یوازنی وسیله چې هغه د جګړې لار ده او جګړه کدي خپلې کټګوري نو په ټوله کې طالبان په دې پیږي چې ته موږ هغه سوربند وکړه لکه څنګه چې دوه کال مخکې کړو دوه نیم درې کال مخکې د کوچنی اختر پر مهال باندې نو دا به ډېر مشکل وي طالبان بیرته خپل جګړیز حرکتونه منظم کړي او د خپل امتیازات ترلاسه کړي. په طالبانو کې دا یو مهم نظر دی. دویمه خبر دا ده چې طالبان په دې فکر کې چې موږ څه د جګړې پوتنشل د جګړې د غزور وخت تل شو نو د دې مذاکراتو کې په سیاسي دګر کې خپل امتیاز نشته لاسه کول بل بیرون کړي نو طالبان مشکل لري چې دغه سوربند ته د غاړه کې دي. اما د اوسنی وخت په کتو سره قبل جهت نه ګورو ممکن د امریکایان فشار او همدارنګ د نړیوال فشار او بل اخره د طالبان اوسنی برداشت د جګړې څخه دي بایس چې په تدریجي ډول یو اوربند ته غاړه کې دي په سومیاش کې ممکن د جګړې ادرس او د جګړې هغه ممکن ډېر ضعیفه شي او د طالبان لپاره یو ازمیر راشته. اما حکومت د تاریخوال د کموالي سره چې اختلاف ښکاره کوي دا په دې معنی کې چېرته حکومت په دې ویره کې دی او دغه شک ګوري چې چېرته احیانا طالبانو سره د تاریخوال یا د جګړې په کمولو باندې یو هوکړه وشي. ممکن طالبان په بعضې وخت کې چې دوی د مذاکراتو په لړۍ کې خپل حد ته ونرسېږي خپل امتیاز ته ونرسېږي نو ممکن جګړه بېرته قوي کړي بېرته پر مخ یوسي.
ښه، نو بله خبره د حکومت سره د مخامخ خبرو ده چې طالبان مخامخ خبرو ته ناظریږي نو فکر کوي چې اول باید دوربند شي دوربند نه روسه به مخامخ خبرو ته زمينه مساعده شي.
لمړی خدای دې چې اوربند او د جګړې او درول ته د سولې سره د سولې د مذاکراتو لړۍ او تقریبا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو په چوکاټ کې مستقیم رول درلودل شي لري څه موږ نه کار نشته ولې یو مسله زما خبر دا ده چې د علمي نگانه کوو او د تخنیکی نگانه چې ګورو عموما کله چې سولې کې د سولې په جریان کې باید اوربند یو لوی اصل دی لوی حرکت چې باید تر سره شي یو لوی یو داسې یو شاده چې بل اخر بدل اوربند څخه د مذاکرات مخکې نشي تل تاسو ولګ چې مخکې هم د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې مخکې تل وی افغان په پټه کې داخل نو اما د اوربند او د جګړې د بنډول لپاره کوم تضمین نو بل اخر تاسو ولګ چې خبر ناکام شي او د ناکامۍ سره مواجه شي همدارنګه نور صورت د سول نو توافقات چې هغه د اوربند په نشته کې ناکامۍ سره مخ شوی دي. په ټوله کې طالبان که غواړي چې افغانستان د حکومت مستقیم نه خبرو ته راشي افغان پات سره د مستقیم نه مذاکرات ورسېږي چې هغه د نظام په بدلون باندې تمامېږي همدارنګه طالبان نور امتیازات غواړي تر څو هغه پکې ترلاسه کړي اوربند یو اساسي تګلارې کېدل شي ولې دا به طالبان پورې اړه لري چې آیا کوم قسم اوربند دوی کوي په یو دم د جګړې کمول دم طالبان لپاره مسلمان حرکت ځکه طالبان په قومندانانو باندې ممکن پوره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې دې کال مخکې درلود ځکه طالبان ترمنځ دغه انشعاب ډېر قوي شوی دی په عین زمان کې د جګړې پوتنشل دومره قوي شوی دی چې د نور حرکتونو هغه طالبان ممکن په یو لږ مهال کې کنټرول نشي کړای نو دې ته په کتو سره زما باور دی چې د وخت په تیرېدو سره یو په تدریج ډول ممکن طالبان جګړه کمه کړي. مثلا یو د جنوب ځنکې باندې جګړه کمه وي هغه نور سره بیا د شمال ځنکې میږي بیا د شرق ځنکې میږي ممکن طالبان په داسې فکر باندې مخکې لاړ شي کم شر چې دی ګوري یا کم ستراتیژي چې ګوري چې موږ د افغان په سره مستقیما یو خبرو ته کینو او هغه سوربند نه کړو کسمه چې درې کار مخکې شوی د کوچنی اختر پر مهال په دغه وخت طالبان ځان بیان کوي بولي دا یو خبر ده چې ممکن طالبان دی په وخت په تیر دو سره د جغرافیوي نقطې په نظر سره همدارنګه د جګړې د درجه بندي پر اساس باندې دغه جګړه د صفر خواته قرب ته بوزي.
ډېر زیاته مننه خالص عادت کوم ودان په مخمخه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو کمیسون ویل دي چې د شکایتونو په حق له د کمیسون د ولایتي دفترونو د فیصلو په باره کې انتخاباتي ټیمونو تروسه د استیناف غوښتنې 301 قضیه د شکایاتو د کمیسیون سره ثبت کړې دي. یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د شکایتونو د کمیسیون په اقداماتو خوښي ښودلې ده. د امریکا د خبریال ممتاز بهیر رپورت ته ستاسو پام را اړوم.
وروسته له هغې چې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون اړوند دفترونو د شکایتونو په تړاو خپلې فیصلې ابلاغ کړې، یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو یې مخالفت کړی او په اړه یې د استیناف غوښتنه کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د استیناف غوښتنې تر ټولو زیات اعتراضونه د لغمان ولایت په اړه دي چې شمیر یې 1020 ته رسیږي. دا دغه کمیسون د ویان مرستیالې زرمینې کاکړ امریکا غږ ته وویل
301 شکایت ثبت شوي دي، چې 101 شکایت په لغمان کې ثبت شوي دي، 3 شکایت هم په پنجشیر کې، 3 شکایت هم په بدخشان ولایت کې ثبت شوي دي، 3 شکایت سرپل کې، 101 شکایت هم په غور کې، 3 شکایت هم په دایکندي کې، 2 اورزګان کې، 28 شکایت زابل کې، او 4 شکایت هم فاریاب ولایت کې ثبت شوي دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د غرازوای چې د شکایتونو د سیړلو په نتیجه کې د 2928 محلونو رای تفتیش او بیا شمیرنې ته استول شوې دي. یو شمیر انتخاباتي ټیکټونه د شکایتونو کمیسون له اقدامات څخه د خوخي په سرګندولو سره وایي چې په کمیسون کې د استنافي اعتراضونو د ثبتولو بهیر پیل کړي او دا لړۍ لا هم دوام لري، خو ځینې نور بیا په تمه دي تر څو په ټولو ولایتونو کې د ابلاغ پړاو پای ته ورسیږي او وروسته له هغې د استیناف غوښتنې موارد له کمیسون سره ثبت کړي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې غړي خالد سادات او د عبدالله
په چې موږ کړی دي دقیق شمیرې فرق کوي، ځکه چې دا اوس هم د شکایتونو کمیسیون په داخل کې موږ خپل استیناف سپارو. مهمه خبره د یو شی چې غواړم یاد کړم هغه دا چې دغه وضاحت موږ باید راکول شي.
در بعضی از ولایات ابلاغ شوه،
په یو شمیر ولایتونو کې ابلاغ شوې دي، خو تر اوسه نهایي شوې نه ده او په ټولو ولایتونو کې ابلاغ شوې نه ده. کله چې موږ ټول ابلاغ ترلاسه کړي بیا یې په اړه تصمیم نیول کیږي. زموږ د سارنې مرکزی اداره دا سیړي او استیناف غوښتنې ته اړتیا وي نو د استیناف غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې د شکایتونو د سیړلو د لومړي پړاو ختمېدو ته یوه ورځ پاتې ده، خو انتخاباتي ټیکټونو له قانوني وخت څخه وړاندې 301 استینافي اعتراضونه ثبت کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې د قانون دي، خو هغې د دغه استینافي اعتراضونو پر تطبیق ټینګار وکړ او ویل
موږ غوښتل مدته د شکایتو کمیسیون نه چې هغوی باید د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس تصمیم ونیسي او په دې استینافي قضایو کې په ښه توګه رسیدنه وکړي.
د انتخاباتو د قانون په اساس د شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفترونو له فیصلو وروسته که انتخاباتي ډلې د هغوی پر فیصلو رضایت ونه لري، دوی ته درې ورځې وخت ورکړل شوی تر څو په اړه د استیناف غوښتنې اعتراضونه ثبت کړي. د استینافي قضیو له ثبتولو وروسته د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مکلف دی چې دا قضیه په 15 کاري ورځو کې وسیړي او په اړه وروستۍ فیصله وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
د تهران اوسیدونکو هغه وخت عکس العمل وښوده چې ایران ومنله چې اوکراینی الوتکه سهوان راغورځولې ده او 1600 ټول سورلی وشل شوي دي. د امریکا غږ خبریالې ایزابیل کوکولی رپورټ را کړی دی.
ایرانیان د الوتکه پر راغورځولو په غوسه شوي دي او د دغې تراژدۍ په درشل کې وای د لوړ رتبه مامورانو تشریحات بې لارې کوونکي دي. د تهران اوسیدونکي زهرا رازغي وای
فقط میگم که این کتمانش و این که پنهان موندن حقیقت تو سه روز اون برزجر این خانواده ها و من
زویل شما چې په تیرو درو ورځو کې انکار کول او رښتیا پټول د کورنۍ وو او زما درد او کړاو زیات کړ. د غلطکه د چهارشنبې په ورځ راغورځول شو چې اکثره ایرانی او ایران الاصل کاناډایي سپارلی پکې وژل شوي او په عراق کې په دوه بیسونو باندې چې امریکایي قواوې پکې ډیره دي د بالستیک توغندۍ و د توغولو نه وروسته ایران د غچ اخیستنې لپاره دغه الوتکه را وغورځوله. د تهران بل اوسیدونکی سعید انبیا داسې وایي
رسانه های خودمون منفعتشون این بود که در ابتدا بر اساس مسائل سیاسی و رایزنی های جهانی نقص فنی جلوه بدن، ولی بعد معادلات
زمونږ مطبوعاتو کوشش کاوه دغه پیخه د خپلو ګټو سیاسي دلایل او بین المللي خبرو په علت د تخنیکي عوارضو په خیس وخی، مګر اوسري پرمختګونو دغه لوبه بدل کړه او دوی باید رښتیا ووایي. ایرانی چارواکو په وخلو هغه تورونه رد کړل چې وایي دغه الوتکه په توغندي باندې لګېدلې وه او دا یې د لویدیځ پروپاګند یاد کړ. په سلګونو کسان د تهران په پوهنتونونو کې راټول شولو چې په حکومت احتجاج وکړي چې د شنبې په ورځ ناوخته ومنله الوتکه سهوا لګېدلې وه. احتجاج کوونکو غوښتل هغه ماموران چې د توغندي په حمله کې لاس لري باید له خپلو وظیفو نه لرې او محاکمه شي. پولیسو مظاهره چیان تیتو پره کړل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په عراق کې لا مظاهرې روانې دي او مظاهره چیان د امنیتي قواو سره نښتې هم کوي. مظاهره چیان د امریکا او ایران د وتلو غوښتنه کوي. بل پلو د ایرانی جنرال د وژل کېدو له امله تشنج اوج ته رسېدلی دی او د نړۍ مشران لکه شینزو ابي او انګلا مرکل د مذاکرو او سیاسي حل خبرې کوي.
د عراقي مظاهره چیانو او پولیسو په تازه خډب کې شپږ کسان په کربلا کې زخمي شول. مظاهره چان د عراقي حکومت په چارو کې د امریکا او ایران د لاسوهنو پر خلاف سړکونو ته راوتلي دي.
مونږ تاسو نه غواړو، مونږ ایران او امریکا یو هم نه غواړو، مونږ سیاسي ګوندونه نه غواړو، مونږ ستاسو د یو ګوند بیرته راتلل هم نه غواړو.
عراقي مظاهره چان دا هم وایي چې د دوی هیواد د دغو دواړو هیوادونو امریکا او ایران د مداخلو له امله په جګړو کې رایسار دی.
مونږ غواړو نن دا پیغام ورکړو چې زمونږ وفاداري له عراق سره ده، زمونږ له پلرني وطن سره ده. مونږ بهرنۍ لاسوهنې په بشپړه توګه ردوو.
په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ د اواري لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل په کار ده د منځني ختیځ شخړې او کړکیچ د خبرو اترو له لارې په سیاسي توګه حل شي نه په نظامي توګه.
دا مهمه نه ده چې ایران د کلیبیا او سوریا نظامي عملیات به تر یو وخته پورې روان وي، خو د حل لاره بالاخره سیاسي حل لاره وي. مونږ په دې مسله همدانن یو با مفهومه بحث وکړ چې د دې مسلې سیاسي حل ته لار څنګه پیدا کو.
انګلا مرکل دا خبرې په مسکو کې هغه وخت وکړلې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. له بل پلوه د جاپان صدر اعظم شینزو ابي هم په داسې حال کې سعودي عربستان ته رسیدلی دی چې په منځني ختیځ کې د ایراني جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو نه وروسته کړکیچ روان دی. خاغلی ابي خپل سفر له سعودي عربستان نه پیل کړ او تر هغه وروسته به متحدو عربي اماراتو او عمان ته هم سفر وکړي. په منځني ختیځ کې تشدد وروسته له هغه نه زیات شوی دی چې د امریکا متحدو ایالاتو د ایران یو نظامی قومندان جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې وواژه. ایران د هغه د غچ اخیستلو په نیت په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر اډو د توغندیو برید وکړ. د عراق پارلمان د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو نه وروسته یو پریکړه لیک صادر کړی و چې امریکایي قواوې دې له عراق نه ووځي، خو مظاهره چیان بل څه وایي.
پارلمان زموږ استازیتوب نه کوي ځکه د هغوی پریکړې زموږ په ګټه نه دي. مونږ له تیرو سلو ورځو راهیسې مظاهرې کوو، خو پارلمان یوه پریکړه هم زموږ په ګټه ونه کړله.
امریکا چې په ایران کې له تیرو ولسو کلونو راهیسې په نظامي لحاظ دخیله ده، فعلاً یې د ترهګرۍ خلاف جګړې له امله د عراق د پارلمان غوښتنه رد کړې ده.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د 15 اویاوي میکالیزې د منځنې د پاره په داسې وخت کې تیاری روان دی چې د نړیوال ټولنې قابلیت چې نړیوال سولې او امنیت ټینګي کمزوري ښکاری. د امریکا غږ د خبريالي لیسا شلاین رپورت واور.
د دوهم نړیوال جنگ نو وروسته د 1945 کال د اکتوبر د میاشتې په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د بنسټ ډبره کې خدل شوله چې د بل تباکون کې جنگ مخه ونیسي. یو 50 مؤسس غړو هیوادونو اهله درلودله چې دغه نوې نړیواله ټولنه به کامیاب شي. له دې نه مخکنی سازمان لیگ اف نیشن یا د هیوادونو ټولنه د نړیوالې سولې او امنیت په ټینګولو کې ناکامه شوې وه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال فبریچا هاز چایلډ د بین المللي ټولنې د 15 کلیزې د مراسمو د لمانځلو د تیاري نیولو لپاره خاص مشاور دی. د وومن له نړیواله ټولنه په دې برخه کې نیمګړتیا لري، مګر د امریکا غږ ته وویلې بې له ملګرو ملتونو نه به جنګونه ډیر شدید پرله پسې او اوږده وي. هاز چایلډ وایي
But at the moment, the conflict resolution aspect of the United Nations, the principal body of which is the Security Council, is clearly not fulfilling its promise. And perhaps the most painful testimony of that is the hundreds of thousands of deaths.
مګر په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د جنگ د حل اساسي اړخ د امنیت شورا ده، او چې په څرګنده توګه د خپلو ژمنو سرته پر رسولو کې ناکامه شوې ده، او ښایي چې ډېر دردناک شواهد د هغو سلګونو زرو کسانو وژل دي چې د سوری په جنگ کې وژل شوي. هاز چایلډ وایي د دغې ناکامۍ باوجود په درسته نړۍ کې د خلکو په ټولنیزه، اقتصادي او بشري حقوقو په برخه کې په دغه تیرو 15 کالو کې ډېر ښه او بریالي کارونه کړي دي. Has child in a bad way?
If we think of health, the average life expectancy when the UN was founded was around 50 years. Today, it's around 75 years. People are living 25 years longer. If we think of poverty eradication, when the UN was founded, global poverty levels were 50%.
که دملینی فکر وکړو کله چې ملګری ملتونه تاسیس شلو په هغه وخت کې اوسط عمر د 500 کالو په شاوخوا کې وو، اوس ته 15 کالو په شاوخوا کې ده. خلک 15 کاله اوږد ژوند کوي. که موږ د نیستۍ د لمانځه وړلو په باره کې فکر وکړو، کله چې ملګري ملتونه تاسیس شلو په هغه وخت کې نیستي 50% وه، اوس 10% راټیټه شوې ده. د اکتوبر په 24 د ملګرو ملتونو د 15 کلیزې د لمانځلو نه د مخه ټولنیز پروګرامونه پلان شوي دي. په دې کې د مارچ د میاشتې په آخر کې په نیویارک کې د ځوانانو غونډه او د جون په 26 په سان فرانسیسکو کې د ملګرو ملتونو د منشور د لاسلیک کولو لمانځل شامل دي چې په 1945 کال کې په عین ورځ باندې منشور لاسلیک شوی و. د نړۍ مشران به د سپتمبر په 26 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عالي غونډه کې راټول شي چې د نړیوالې ټولنې د عمومي اسامبلې د پرانستلو سره سمون خوري. دوی به په هغو نظریاتو او پیشنهادونو باندې بحث وکړي چې په ټول کال کې د هغو لارو چارو په باره کې راټول شوي دي چې نړیواله همکاري زیاته کړي.
رادیو درنو اوریدونکو، لومړی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ډیره مننه چې خبر.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا